دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم نن د جون لومړی ورځ د ماشومانو نړیوال ورځ ده په دې مناسبت به ریپورتونه ولرو هم درنګا د ازادي رادیو د 19 پروګرام نوبت ته ازادي رادیو مجلم په دې خبرونه کې خبرې دي خطر دې هرڅ مخکي پاموکړې د دې سات خبرونه ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د برتانیا فرانسې جرمني او اروپایي ټولنې شرزافیرانو هیله ښودلې چې افغان حکومت به د ایران له اټومي موافقې څخه د متحده ایالاتونو تر وتلو وروسته له دې موافقې ملاتړ وکړي د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو یوې 40 کسیزې ډلې وسلوال فعالیتونو څخه لاس اخیستی دی او د کرویشیا پولیس وایي د غیر قانوني کډوالو پر یو بس د دوی په ډزو 12 کلن هلکان چې یو یې افغان او بل یې عراقی دی سخت ټپیان شوي دي بشپړ خبرونه واوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د برتانیا فرانسې جرمني او اروپایي ټولنې شرزافیرانو هیله ښودلې چې افغان حکومت به د ایران له اټومي موافقې څخه د متحده ایالاتو تر وتلو وروسته له دې موافقې څخه ملاتړ وکړي د وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویلي دوی دا غوښتنه پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې وکړه خبر پاڼه زیاتوي چې ښاغلي ربانی د اروپایي هیوادونو استازو ته ویلي چې هیله مند دی د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل به د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ پر راکړې ورکړې ناوړه اغېزې ونه کړي د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفانو یوې 40 کسیزې ډلې له وسلوال مخالفته لاس اخیستی د بادغیس امنیه قمندان جنرال احمد فهیم قائم تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دا ډله چې پوخای په قادس ولسوالۍ کې وسلوال فعالیت کوه
نا سرګروپ شاناجی غنی نام داره و سر کار اوپراتیفی و اعلان مقرر قمندانی امنیه ولایت بادغیس که بر اونا رسوندیم که اگر
احمد فهیم قائم وایي د دې ډلې سرګروپ حاجی غنی نومیږي دوی د افراطي فکر او د امنیه قمندانۍ له هغه اعلان وروسته راغلل چې که د هیواد اساسي قانون ومني د سولې له بهیر سره یوځای کیدای شي جنرال قائم وایي چې دې وسلوالو 40 کلاشینکوفونه یو پیکاو ځینې نور وسایل قمندانۍ ته وسپارل د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې د پولیسو په یو کمین کې څلور تنه وسلوالو مخالفانو ته مرګ شوبلا وختي د پکتیا ولایت د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې وایي چې د سید کرم ولسوالۍ په عالمګي سیمه کې د ملي پولیسو په یو کمین کې یو وسلوال طالب وژل شوی او درې نور ټپیان دي کرویشیا پولیس وایي د غیر قانوني کډوالو پر یو مینیبوس د دوی په ډزو کې 212 کلن هلکان چې یو افغان او بل عراقی دی سخت ټپیان شوي دي دا د هیواد د پولیسو ویان پرونویل په خبر ما ورځ د شپې په 10 بجو هغه مهال وشو چې د منی بوس په غیر قانوني ډول د بوستیا له سرحد د هیواد تواوخت ویان زیاته کړ پولیسو دوه ځلې د موټر درغلو هڅه وکړه خو موټر چلوونکې ونه درید او دوی اړ شول چې دزی وکړي خو وروسته نه وشتنه غیر قانوني کډوال په موټر کې ومندل د کرویشیا د پولیسو ویان زیاته کړ چې ټپي ماشومان روغتون ته انتقال شوی او روغتي وضعیت یې د ډاډ وړ دی ویان زیاته کړ چې په موټر کې د څو کورنۍ ټول 15 تنه کم عمر زوان نن چې ډیری افغانان او عراقیان وسپارو اوس هم د نړۍ خبرونه د امریکا د حکومت هغه اعلان چې د اروپایي ټولنې د هیوادونو کاناډا او مکسیکو د فولادو او المونیوم په وارداتو یې ګمرکي تعرفې لګولې سخت غبرګون راپارولې د امریکا د سوداګرۍ وزیر ویلبور راس اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې لغړو هیوادونو کاناډا او مکسیکو څخه متحده ایالاتو ته د المونیوم او فولاد پر صادراتو په سلو کې 25 تعرفه سر له جمعې ورځې څخه نافذه ده د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د واشنګټن د اقدام ناسمو باله ویل په دې اړه بل ولسمشر ټرمپ سره ټلیفوني خبرې وکړې برتانیا هم د دې اعلان په وړاندې چټک خبرګون وښود د برتانیا د حکومت یو ویاند ویل چې برتانیا او اروپایي ټولنه د امریکا متحدان دي او باید د تل لپاره له ګمرکي تعرفو معافي د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پلان شوی کتنه کې اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو چانس کم بللې ټرمپ پرون له رویټرز خبري اژانس سره په لنډه برخه کې ویل دی لا هم هیله مند دی چې لکیم سره به د جون په 12 نیټه په سنگاپور کې وګوري ښاغلی ټرمپ زیاته کړه دی غواړي چې د کوریا ټاپو وزما په بشپړ ډول له اټومي وسلو پاک شي خو اکثره دا ډول معاملې داسې اسانه نه وي ټرمپ ویل ډېر امکان شته چې په دې اړه به موافقه په یو یا دوه درې غونډو کې ونه شي خو د ډاډ څرګند کړ چې دا کار به اخر وشي ټرمپ په ډاګه ونه ویل چې د هدف لکیم جونګ اون سره د کتنه او کلاټوبي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په مقصد د ټټی کچې د چارواکو د غونډو لړۍ او د ډنمارک حکومت پرون د نقاب یا داسې جامو پر اغوستو بندیز اعلان کړ چې په عام محضر کې څیره پټوي. د ډنمارک پارلمان د لایحه د دیرشو مخالفو رایو په وړاندې په 15 مثبتو رایو تصویب کړه. له دې پرېکړې سره مسلمانان نشي کولی چې نقاب یا برقه واغوندي. د دې قانون سرغړوونکي به درې ځلې د 160 امریکایي ډالرو معادل جریمه کیږي، خو څلورم ځل باید د 1400 امریکایي ډالرو معادل جریمه ورکړي. د ډنمارک د عدلي وزیر پیپ پولسن پرون وویل چې د فبروري په میاشت کې هغه مهال چې دا لایحه جوړېده یادونه وشوه چې د مخ پټول د ډنمارک له ټولنیزو ارزښتونو او خلکو ته د درناوي له اصولو سره سمون نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان دا اعلان د ښځو د حقونو څخه یو ښکاره سرغړونه بللې ده. دوستانو خبرونه ولاساده یې راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. نن د جون لومړۍ ورځ د ماشومانو د حقونو نړیواله ورځ ده. د ماشومانو ملاتړې موسسې سیف د چلډرن په یو تازه ریپورټ کې د نړۍ په 150 هیوادونو کې د ماشومانو وضعیت څېړلی. په دې ریپورټ کې افغانستان په 160 درجه یاد شوی. افغانستان د ماشومانو لپاره د روغتیایي اسانتیاوو، د ناروغیو د ډېروالي او د خوړو د کموالي له کبله خطرناک ګڼل شوی. اسمت ساروان پرې ریپورټ لري.
د سیف د چلډرن موسسې په یو تازه راپور کې څرګنده شوی چې په نړۍ کې د ټولو ماشومانو تر نیمایي زیات، یعنی څه باندې 2.5 میلیونه، د جګړو زیاتې بېوزلۍ یا لنجونو سره د تبعیض له کبله له ګواښ سره مخامخ دي. په دې راپور کې چې د جون په لومړۍ د ماشومانو تر نړیوالې ورځې مخکې خپور شو، د 115 هیوادونو فهرست خپور شوی دی چې د روغتیایي اسانتیاوو د کموالي، سوې تغذیې، له زده کړو د بې برخې توب، پر ماشومانو د کار، په ماشوم توب کې ودونه، په کم عمر امیندواری او تر اندازې زیات تشدد له نظره هیوادونه درجه بندی شوي دي. د دې فهرست په سر کې د سنگاپور او سلووینیا نومونه څنګ په څنګ راغلي دي. ورپسې ناروی، سویډن او فنلند د سر په 5 هیوادونو کې دي، خو د لست پای په 8 هیوادونو کې لویدیځ افریقا، منځنۍ افریقا او نایجر راغلي. دا هیوادونه پر لپسې دوهم کال دی چې د دې لیست په پای کې راځي. افغانستان په دې لیست کې 116 دی. پاکستان تر افغانستان لږ څه بهتره شودل شوی دی. د سیف د چلډرن موسسې په راپور کې دا هم څرګنده شوی چې 1 میلیارد ماشومان په داسې هیوادونو کې اوسي چې سخت بېوزله دي. 240 میلیونه ماشومان په جنگ ځپلیو او بې ثباته هیوادونو کې اوسي، او تر 515 میلیونه ډیری نجونې په داسې هیوادونو کې اوسي چې جنسیتي توپیر او یا د هلکانو او نجونو ترمنځ توپیر پکې کیږي. افغانستان، یمن، سومالیا او د جنوبي سودان په شمول 14 نور هیوادونه په هغه کتار کې راغلي چې 135 میلیونه ماشومان پکې له سوې تغذیې، ناروغیو، د کافي روغتیایي اسانتیاو له نشتوالي سره مخامخ دي، او دا ستونزې د دغو هیوادونو په تیره بیا په جنگ ځپلیو سیمو کې ماشومان 40 برابره زیات د مرګ له خطر سره مخامخ وي.
په همدې موضوع چې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د روغتیایي اسانتیاوو کموالی، د ناروغیو ډېروالی او د خوړو کموالی خطرناک ښودل شوی، د افغان ماشومانو پر دغو ستونزو عصمت ساروان له ډاکټر محب زغم سره مرکه کړي. ډاکټر زغم په پیل کې وایي
سیمو کې چې جګړه روانه ده، یا د هلته دولتي کلینیکونه فعالیت نشي کولی، او د ځینو ان جي اوګانو او موسساتو کلینیکونه هم کېدي. موږ په کراتو دا خبرونه اورېدلي دي چې د ځینو وسلوارو دخوا یا د طالبانو دخوا هغوی ګواښل شوي دي او مجبور شوي دي خپل کلینیکونه وتړي. نو دا د صحي خدماتو د ارزښت په وړاندې لوی خنډ دی. بله موضوع د ماشومانو د خوراک نسموالی، دا هم د دې موضوع ده او عوامل مختلف دي. یو عامل خو همدغه جنگ دی، بل عامل یې دا دی چې خلک په دې باره کې معلومات نه لري. یعنی یوازې فقر یا بېوزلي د دې سبب نه دی، په هماغه پیسو چې د غریبې کورنۍ ناسالمه تغذیه ماشومانو کوي، په هماغه پیسو دا امکان هم شته دوی سالمه تغذیه مناسب مناسب خوراک ماشومانو ته برابر کړي. بله مهمه ستونزه د ماشومانو په وړاندې د تعلیم مسله ده، چې بیا هماغه نامنۍ ته ورګرځي. دا ستونزه د جنګ په وجه په ډېرو سیمو کې ښوونځي نشته، او که شته هم هغسې کیفیت چې باید ولري هغسې کیفیت نه لري. په عمده ستونزه د ماشومانو د روزنې ده. له بده مرغه د افغانستان ستره خلک په دې نه پوهېږي چې له ماشوم سره څنګه چلند وکړي. دوی ماشومان وهي، ټکوي، رټي، پکوي، او دا هغه څه دي چې د ماشومانو پر اروا منفي اثر کوي. او دغه ماشومان چې لوی شي په اروایي ستونزو، په اروایي عقدو ناروغي
وخت وي. ډاکټر صاحب، یو بل موضوع چې سیف د چلډرن یادونه کړې ده، هغه دا چې وایي په نړۍ کې تر 515 میلیونه ډیر ماشومان په داسې هیوادونو کې اوسي چې هلته له نجونو او هلکانو ترمنځ توپیر کیږي. فکر نه کوئ چې یو هم افغانستان دی، یعنی نجونو ته په هغه سترګه نه ګوري چې هلکانو ته ګوري؟
بالکل، زه فکر کوم چې افغانستان ممکن دغو هیوادونو په سر کې ځای ولري، ځکه چې دلته توپیري چلند نه یوازې په کلیو کې بلکې په ښارونو کې هم شته. په کلیوالو سیمو کې چې فرزن د خورکال د جامو په لحاظ تعدیز کېږي، فرزن هلکانو ته ښه شیان ورکول کېږي، نجونو ته نه ورکول کېږي. په ښارونو کې بیا ډېرې کورنۍ دي چې د تعلیم په برخه کې هغه څه توجه زامنو ته کوي، هغه څه نجونو ته نه کوي. مثلا زامنو ته د کانکور لپاره کورسونه نیسي، د انګلیسي کورس، د کمپیوټر کورس یا نور کورسونو ته یې لیږي، مګر نجونو باندې دغه مصرف نه کوي. وایي چې پیسو بابا دا خو د پردي کور هغه دی سبا ته واده کېږي او سخت کړه، نو ګټه یې موږ ته نه رارسېږي. یا ځینې کورنۍ دي چې خپل نجونې لوړو زده کړو ته نه پرېږدي، یا یې کار ته نه پرېږدي. تعلیم یې کړی وي، پوهنتون یې تمام کړی وي، مګر د کار اجازه نه ورکوي.
تاسو د تعلیم موضوع یاد کړه. په افغانستان کې خصوصا د دې لپاره چې وایي بیوزلی هم ډیره ده، ډیرې کورنۍ په خپلو ماشومانو باندې کار کوي او دا کار هم وایي سبب کیږي چې ډیر ماشومان زده کړې ونه کړی شي.
موږ په خپلو ښارونو کې وینو، په ډیرو ځایونو کې وینو چې کمتي ماشومان په کارونو لګیا وي، بوت پالشتوي، د خښتو په بټیو کې کار کوي، د نظر یا د ګلکار شاګردي کوي، یا د نور کارونه د بېوزلۍ سواد مجبور دي وایي چې دا له بده مرغه شته. خو ستونزه په افغانستان کې لویه ستونزه دا ده چې زموږ خلک نه ټولنیزه بیمه لري، نه خصوصي بیمه لري. یعنې دولت هغه څه چې په پرمختللو ملکونو کې د ژوند د اساسي امکاناتو د برابرولو لپاره خلکو ته کار کوي، دلته هغه سازمان نه کېږي.
افغان لیکوال او ډاکټر محب ازغم وو چې د ماشومانو په ځنګړی توګه د افغان ماشومانو په ستونزو غږیده. نن د جون لومړۍ نیټه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د ماشومانو ملاتړ موسسې سیف د چلډرن په یو تازه رپورټ کې د نړۍ په 115 هیوادونو کې د ماشومانو وضعیت څېړلی، او افغانستان په دې رپورټ کې په وروستیو 15 هیوادونو کې راغلی چیرې چې د ماشومانو وضعیت د روغتیا او د خوړو د کموالي له کبله خطرناک ښودل شوی.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزاري علایان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسونه راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګه د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دا نیمروز والی وایي چې د دې ولایت یو شپږ دولتي چارواکي په انساني قاچاق کې لاس لري. سردار محمد همدرد ازادي رادیو ته همدار زول چې د دې ولایت لالارې هر ورځ لزرو تر 3000 افغانان د قاچاقبرانو لوري ایران ته انتقالیږي. په دې موضوع به د اکرام الله اکرام ریپورت واورو، ورپسې د ازادي رادیو مجله له یادم وباسي.
د نیمروز مرستیال والی سردار محمد همدرد وایي چې د دې ولایت لالارې هر ورځ لزرو تر 3000 افغانان ایران ته په قاچاقي ډول لاوړي. د خغلی همدرد په خبره ایران ته د غتلون کې افغانان یو شمیري په یاد هیواد کې پاتې کیږي او نوري اروپایي هیوادونو ته ځي. د چې د پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره خبرې کولې، دغه شان وویل چې د دې ولایت یو شمیر چارواکي ایران ته د دغه افغانانو په انتقال کې له قاچاقبرانو سره مرسته کوي.
په دې کې یو تیر از موږ دولتي مسولین هم دخیل دي، او موږ په دې باندې چې شروع کړي دي چې هغوی د دې مخه ونیسو او دغه د انسانانو کاچاک چې دی دا لویه ستونزه ده. او په دې برخه کې موږ چې را پیل کړي دي چې هر ډول دولتي چارواکي چې په دې کې دغه وي شریک وي او د دوی قاچاقبرانو سره مرسته او کومک وي انشاءالله
د ښاغلي همدرد په خبره ایران ته زیاتره د غتلونکي افغانان ځوانان او د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکي دي چې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله هیواد پرېږدي. ښاغلي همدرد وایي دغه افغانان زیاتره د سفر پر مهال له سختو ستونزو تیریږي. ازادي راډیو په دې اړه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو له وزیر سید عالمی بلخي سره اړیکه ونیوله خو نوموړي په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. یوه ورځ وړاندې له دې په کابل کې د امریکا سفیر جانباس د افغانستان د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې شبکې د معرفي په غونډه کې دا هیواد د انساني قاچاق د ترانزیت سرچینه یاد کړه. ویل په کوم هیواد کې چې قانون نه پلی کیږي اوسیدونکي د دغه پدیدې قربانیان دي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په دغه غونډه کې کمزور اقتصاد او جنگ جګړې هغه لاملونه یاد کړل چې په وینا یې په افغانستان کې انساني قاچاق ته زمینه برابره کړې ده. په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان وایي تر کومه چې حکومت په ځان د خلکو بایللی باور یو ځل بیا ترلاسه نه کړي او د روانو ناامنیو مخه ونه نیسي له افغانستانه د انسانانو د قاچاق مخنیوی ناممکن دی. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیعي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي دغه وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. له بده مرغه نامنی بیکاري خلک ډیر ناهیلي کړي. همداشان په راتلونکي کې نامنۍ ته هم خلک په اندېښنه کې دي. هغوی چې بهر ته د تګ توانایي لري هڅه کوي څومره ژر چې کیدای شي له هېواده ووځي. د ښاغلي رپی په وینا داسې اندېښنې هم شته چې ګنې په بهرنیو هېوادونو کې له افغانانو پوځي او سیاسي ګټه هم پورته کیږي. د نوموړي په وینا دا اندېښنې تر اوسه هم پر ځای دي چې شاید له افغان کډوالو نه د سوریې په جګړو کې د ښکېلو خواوو لخوا ناوړه استفاده کیږي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په پښتني ټولنه کې د دسمال په کلتوري ارزښت یو هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې نور رحمان لیوال د پښتو ورځې په ارزښت او ټاکنې غږیدلې.
چې البته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي، نو همدغه و چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
په فنکار برخه کې فرات تللی یو او هلته د شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ سره د هغه په فن غږیږو.
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی تقریبا هغه په 1901 کال کې د اوشکو امیر.
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه خیرن توپ او بریاوی واوري.
خیرنه پلاستیکی کڅوړه یې راپورته کړه، خی لاس یې پکې نه ایست.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لومړني نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک د ژوند احوال واخلو.
ترنک بهیږي ترنک بهیږي، غاړي تر غاړي زما سړګي خو خپل لاله غواړي.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې دریم سرود باوري.
د ساکي ټبر مشرانو ستړي مشي، خدای مراوله دستر هرمان درگاتا، لوی زرنگ محرکلی دسترگ ایخی، زمانه مود جنگونو ترشا پریخی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
لنن شپه کال وړاندې یو شمېر پښتانه لیکوال، فرهنګیان او د قلم خاوندان سره راټول شول او د پښتو ژبې، ادب او پښتنو د ستونزو په اړه بحثونه وکړل. او د دغو بحثونو په نتیجه کې د غوی اتمه د پښتو ورځ وړاندیز کړه. د دغې ورځې لا ټاکلو موخه دا و چې په بهر کې به په دې ورځ پښتانه یو بل پیدا کړي او په پښتني جغرافیه کې به هر کال دا ورځ لمانځل کیږي. د ستونزو، مشکلاتو او خندونو یادونه به کیږي او د حل لارې چارې به وړاندیز کوي. هماغه و چې د غبرګولی اتمه نیټه د پښتو ورځونه مول شوه، نو موږ هم د دې اونۍ راډیوي مجله د پښتو ورځې په نوم کوو او په پیل کې له ناجیې ساپۍ د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز وایي په رسنیو کې د خزینه خبریالانو ځورونې مخ په ډیریدو دي. د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز چارواکي وایي په رسنیو کې خزینه خبریالان له خپلو کاري ادارو نیولې تر حکومتي او ولسی خلکو یا خو ځورول کیږي او یا ورسره توپیري چلند کیږي. د دغه مرکز مشر فریدې نیکزاد د شنبه په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې دغه ځورونې د دې لامل شوي چې یو شمیر خزینه خبریالان خپل دندې پرېږدي. میرمن نیکزاد وایي دغه ځورونې او توپیري چلند نه یوازې په کابل بلکې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لیدل کیږي. جنسیتي توپیري چلند، لږې تنخواګانې، کورنۍ ننګونې او په حکومتي کچه معلوماتو ته نه لاسرسی د خزینه خبریالانو له نورو ستونزو شمېرل کیږي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په فعال رسنیو کې 1020 ښځې په کار بوختې دي چې په وینا یې دا د تیرو دوو کلونو په پرتله د پام وړ کموالی ښیي، خو په دې اړه یې کوم ارقام وړاندې نه کړل. د کندوز تاریخي ابدي او اماکن بیا رغول کیږي. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی چې د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی، د اطلاعاتو فرهنګ رئیس عبیدالله نیازی، د دولتي ادارو رئیسانو او مدني ټولنې فعالانو یې ملګرتیا کوله، د امام صاحب په بندر کې دوه تاریخي جماعتونه وکتل. د کندوز والی وویل چې د حاجی شهید جماعت 1500 کاله لرغونتیا لري او په انګړ کې یو لرغونی ډنډ هم شته چې د ډنډ زیاتره برخې ویجاړې شوې دي، او د ساقي بایي جماعت چې 200 کاله لرغونتیا لري په ډیر خو هنري ډولونو ډیزاین شوی. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی د اطلاعاتو فرهنګ او حج او اوقافو ریاستونو ته لارښوونه وکړه تر څو د لرغونو سیمو د ترمیم او بیا رغونې په اړه لازم اقدامات وکړي. د هیواد 201 قلم لرغونی آثار نندارې ته وړاندې شول. د افغانستان د لرغونو خزانو نندارتون د چین د ولسی جمهوریت دهنان ایالت په جنگجو ښار کې پرانستل شو. دغه نندارتون څه موده مخکې د ملي موزیم د رئیس محمد فهیم رحیمی په مشرۍ د افغانستان د هیئت په بیجنګ کې د افغانستان د سفارت د مستشار حسین پور له بهرنیو هیوادونو سره د چین د خلکو د دوستۍ د سازمان د مرستیال او د چین په جنگجو ایالت کې د دغه هیواد د دولت د فرهنګي آثارو د تبادلې د سازمان د استازي په ګډون پرانستل شو. د دغه نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې د افغانستان د ملي موزیم رئیس، د جنگجو موزیم رئیس، له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان د ملي موزیم رئیس وایي چې په دې نندارتون کې د فلول غونډۍ، ای خانم، طلا ټپې او د بګرام له ساحو څخه د هیواد 201 قلم لرغوني آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې د پښتو ورځ ونمانځله. زموږ همکار همایون هیواد راپور لري.
دا د هغې موسیقي غږ دی چې د کابل پوهنتون محصلین یې د پښتو ورځې د نمانځنې په ویاړ غږوي. دلته په سلګونو پښتانه محصلین، استادان او فرهنګي روښان فکران راټول شوي او د پښتو ورځې نمانځنه کوي. دوی وایي پښتو ژبې ته څه ډول چې لازمه ده کار نه دی شوی او په کار ده چې حکومت ورته لازمه پاملرنه وکړي. د کابل پوهنتون د ژبو و ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال بریالی باجوړی وایي پښتو ته چې د افغانستان ملي او رسمي ژبه ده باید حکومت ځانګړې پاملرنه وکړي.
متاسفانه د وروستي حکومتونو چې راغلي دي ژبه او فرهنګ یې بیخي له نظره غورځولې او یو فرعي نه بلکې بیخي په حساب کې نه دی نیولې. داسې چې کېږي اوس په پښتو ژبه کې دا کتاب چاپېږي او مجله چاپیږي، دا زمونږ اساسو خپل هلې ځلې دي چې مونږ تاسو کوو.
دی وایي چې حکومت باید د پښتو ژبې د لا بډاینې په برخه کې د ژباړې تحقیق او علمي پریکړو باصلاحیته ارګانونه جوړ کړي او هم دې د علومو اکاډمي لا پیاوړې کړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څېړنوال سید نظیم سیدی بیا وایي حکومت د ډېرو عادي مسایلو لپاره بودیجه لري خو د میلیونونو انسانانو د ژبې د پرمختګ لپاره هیڅ نه لري.
ډېرو عادي کسانو لپاره امکانات شته، کله چې دلته ځینې کسان منزل کیږي تر حد زیات ورته لګښت کیږي، مګر کله چې د میلیونونو انسانانو د برخلیک خبره ده، کله چې د میلیونو انسانانو د ژوند خبره ده، د هغوی د ژبې خبره ده، د هغوی د فرهنګ د کلتور مسله ده، هغې ته متاسفانه ډېره توجه نه کیږي.
د کابل پوهنتون یو شمیر محصلین بنیوکه کوي چې په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې ورته په پښتو ژبه د زده کړې امکانات نه دي برابر شوي.
محصلین چې له ولایتونو څخه راځي هغوی حتی چپتر په پښتو باندې نه لري، او د پښتنو محصلینو د چانسونو یا د ډراپ کېدو ستر لامل همدا ده چې دوی په پښتو تدریس نه لري.
مورنۍ ژبه باندې درسونه ډیر زیات مشکل دی، باید دې ته کار وشي. او تر څنګ د ټولو ژباړونکو څخه یو خواست کوو چې ډیر لوړ لوړ کتابونه شته په نړۍ کې، ډیر ښه کوالټي سره باید هغه ترجمه کړي پښتو ژبې ته.
بغیر له پښتو ادبیاتو نه په نورو پوهنځیو کې صرف یو مضمون یو کال یا څو سمستر پښتو ویل کېږي، هغه هم حد اکثر کوشش دی کېږي چې هغه مضمونونه لغوه شي یا دا چې په سمه توګه باندې تدریس نشي، ورته ځینې خنډونه او ستونزې رامنځته شي.
یاد دی وی چې د غبرګولي اتمه نیټه د پښتو لورځ سره سمون خوري چې د کابل پوهنتون سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې ونمانځل شوه، او پکې د پښتو ژبې په ستونزو او د دې ستونزو په حل لارو بحثونه وشول.
په پښتني ټولنه کې د سمالی راوړ یو داسې تصویر جمله ده چې دا اوریدونکو پام د هلک او جنې ترمنځ کوژدې تراړوي. د سمال په همدې کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد راپور برابر کړی.
پښتني ټولنه کې د رښتې په معاملې کې لومړی د خزو او مارکه د جنۍ د غوښتلو په خاطر ورزي، او کله چې دواړه کورنۍ د خپلوي موافقه سره وکړي نو بیا د سړو او مارکه ورلیږي او د جنۍ له کوره د هلک په نامه دسمال راوړي. په دې موقع د کور او مالک جنې راټولېږي، چمبر اخلي او دا سندره خامخا په ګډه سره وایي چې د ننګرهار خیبی ولسوالۍ یو سپین سرې میرمن راته د هلک او د جنې د رښتې جوړولو کیسه کوي.
د نفس ګل ملکزی د خیبی ولسوالۍ اوسیدونکی ما په زمونږ په کلي کې او قوم کې او دغه کې دا رواج دی چې فرزن یو جنې د چا خوښه شي نو کور دی ورځي، د اول د ښځې ورځي، بیا سپینګیری ورځي. نو کله چې په طواف ورسېدله واله کې خوښ شو او جنې د دې خوښه شو نو بیا هغه وخت کې غینه وروسته بیا نو کسو غواړي چې شیرون خوري وکړي شیرون خوري کوي، او که د شیرون خوري نه بیا هم داسې مناسب اندازه خلک چې هم د دې هم د هغې راټولوي، بازی اور تاثری ہوئی چے او کلچے او شدی ور کئی بازی ڈوڑائی ور کئی بیا گئی کہ او دیر خیستا دسمال جوڑائی نو آگئی تب یاد آگا دسمال ہوئی چے دیا گئی روس دا جنی دی الگ پا نام شلا.
دا لغمان ولایت یو تنو سیدون کیا وائی چے کلن جنی پی غلطوب تا نگدے کی گی خامک یا گلدوزی پا دی خاطر زدکوی چے خپل نامزاد تا پا خپل و لسونو دسمال جوڑ کری.
رش منوم دا لغمان ولایت و سیدون کیا ما لغمان کی دا سدود دا چے کل جنی پا اصطلاح پی غلطوب دوری تا رسیگی نو دی دوی لوم نه هنر چې زدکی هغه خامک دی، ځکه چې پر روان ژوند کې دغه خامک دوی ته ډیر درد خوري. دا ډول د شاو لپاره ځانګړي دسمالونه جوړي چې هلته خپل نوم هم ورسره لیکي، دغه نوم هم لیکي، یعنی د مینې او محبت ځینې سمبولونه پکې کاري. دا بیا پکې ډیر ضروري نو چې دغه جنې په خپلو لاسونو دسمال ووبي او شاو ته ورډالې.
د ننګرهار ولایت یو انجلۍ هم راته د دسمال په اړه وایي چې جنې په خپلو لاسونو جوړوي، او کله چې کوم هلک ته پونم کیږي بیا هم دا دسمال همغه هلک ته ورلیږي.
زمانم ته پکې هکیر یو تن د ننګرهار ولایت اوسیدونکي دسمال چې جنکین په کورونو کې په خپلو لاسونو جوړوي، یعنی ځینې جنکین چې دی پکې بیلابیل د خامک نخچونه داس شانه چوي، ازین خلک پکې پاوله یک دی خو شاکې په نظری چاپري دغه چې به کله د جلې د ورکړي وخره رسیدي، او دغه د سمال چې دوی چې یعنی په خپل لاسونو جوړوي به د خپل نامزاد کړي.
د کونړ ولایت یو تن اوسیدون کې چې تازه ورته د سمال راوړې خپل خوخيره سره شریکوي.
زمانم سلیم دوونه کېږي چې ماته مې د کور خلکو یو د سمال راوړې، په دغه د سمال باندې خسته خسته ګلان انځور شوی دي. زما د کورنۍ وړي وي چې دغه ګلان په دسمال باندې رسم دي، داستا نامزادی په خپل غوتو رسم کړي. دغه دسمال په پلاستیک کې ساتل مې دي او په جیب کې ګرځوم، ډیر قدر کوم. په دې دسمال باندې باز تر هغه د خپل نامزادی تند ماتوم تر سوچ مې کوته نه ورسته.
یاد دی وی چې د دسمال رواج د افغانستان په اکثرو پښتون مشت سیمو کې له پخوانه رواج لري او تر اوسه پالل کیږي.
پالے پکم جارت قبول شو مسلمان راوڑ سندتے پور تے پورے مکڑے دہلک مور او شرا شیا سنندرے جو مطلب ماں مسلمان راوڑ سندتے پور
پښتو نه یوازې دا چې یو ژبه ده او د افهام او تفهیم لپاره کارول کیږي، بلکې پښتو نرخ، قانون، کلتور او هغه تړه ده چې ځانګړی او غښتلی اسلامي تړاو لري. نو ځکه خو ډاکټر زیار وایي، زه پښتون یم ته ښایسته یې، دا پوره ده، په دنیا کې خو جلال دی یا جمال دی. د غبرګولی اتمه د پښتو ورځ چې د کابل پوهنتون سربیره یو شمیر نورو بنسټونو دا ورځون منځله او د پښتنو او پښتو ژبې ستونزې په ګوته او د حل لارو چارو په اړه وړاندیزونه وکړل. دا چې دا ورځ ولی او څنګه وټاکل شوه او د دې ورځې ګټې څه دي، په نننی هنر جاج کې مو د پښتو تلویزیون او لیوال شرکت له مشر نور رحمان لیوال سره د همدغې ورځې د ټاکلو او ارزښت جاج اخیستې.
هنر جاج.
مننه لیوال صاحب چې خپل قیمتي وخت مخترک. مخکې له دې چې نور پښتون تراشم، لمړی پښتنه دا کوم چې د پښتو ورځې د ټاکلو لامل سو، ولې مو پښتو ورځ وټاکله او په دې هر کال انمانځي او بیا په ځانګړي ډول تاسو دغه ورخه ډېر پام کړی دی؟
ښاغلی محبوب، لمړی تاسو بیا ټولو پښتنو ته د پښتو ورځ مبارکي وایم. د پښتو ورځ څو کال وړاندې مونږ ځکه د دې وړاندیز وکړ او بیا هم د دې پایل وکړ د یادولو یاد لمانځلو چې ستونزه دا ده چې پښتانه د خپل سیاسي او ټولنی چاپیریال کې د ډیرو په اند سی وو پخوا زما په خپلم چې کېدای شي مونږ پښتانه ډیر اقتصادي ستونزې لرو، دا ستونزې دومره ډیرې وي. بیا داسې فکرونه مو چې کېدای شي پښتانه ځینې جینیټیکي ستونزې ولري یا رواني داسې ستونزې وي چې هغه حل نه راوځي. خو د ډیرو څېړنو وروسته مونږ په دې باندې پوه شو چې د پښتنو ستونزه لومړی سیاسي ده او سره بیا د سیاسي ترڅنګ رواني ده یا روحي ستونزه ده. دغه دواړه ستونزې یو بل تقویه کوي. نو که یو کس په رواني ستونزه اخته وي، سیاسي ستونزه پیدا کوي، او که سیاسي ستونزه باندې اخته وي، رواني ستونزه پیدا کوي. نو موږ کدا اړین وګڼل چې دغه رواني ستونزو د لری کولو لپاره باید مونږ یو ورځ راکو چې البته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي. نو همدغه وو چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
څو کال کېږي چې دغه ورځ زېږېدلې ده او نمانځل کېږي؟
نو 2012 نه لومړنۍ د پښتو غونډه مونږ پښتو ورځ غونډه په کابل کانټینټل هوټل کې کړې وه چې ډېر خلک پکې راغلي وو. په ورته وخت کې په اتم د غبرګولي یا نه ویشتم د مې باندې په هماغه ورځ باندې افضل خان لالا په پېښور کې کړې وه، داسې د نورو په دوبۍ کې هم شوې وه. نو له هغې د 2012 نه د دې پایل دی.
لیوال صاحب، آیا د په نورې نړۍ کې د نورو ژبو هم دغه شان ځانګړي ورځې شته که نه یوازې دا د پښتو لپاره چې تاسو وټاکل او دلته نمانځل کیږي؟
زه غواړم چې دلته یو ډېر څرګند وضاحت وکم او لږ تشریح هم وکم چې د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده او نه د پښتو ژبې ته دا ځانګړې شوې ده. د پښتو ورځ د پښتنو ورځ ده، د پښتنو د ژوند او ځواک ورځ ده، د پښتنو د سیاست ورځ ده، د پښتنو د اقتصاد ورځ ده، بلکې دغه ورځ یو سیاسي ورځ ده. او ځکه چې مامخ کې ورته اشاره وکړه چې دوه خبرې دي چې دغه ورځ به لمانځه وړي، یو په دومړي پړاوونو کې د روحي تکلیفونه دي چې ځینې خلک پښتانه په خپل دننه کې لري او ځینې خلک د پښتنو سره لري. نو کله چې د دې یادونه کیږي دغه روحي تکلیفونه به لري کیږي ورو ورو. او دوه هم بیا هغه سیاسي اړخونه دي. نو دغه د پښتو ورځ چې دغه ناسم پوهاوی ډیرو سره داسې ده نه دا چې دا د پښتو ژبې د پورې تړاو لري، ځکه پښتو ژبې پورې تړاو نه لري چې د مورنۍ ژبې ورځ شته، د ژبو ورځې نورې هم شته، په نړیواله کچه هم شته. د پښتو رد ځنګړي خصوصیت دا چې دا د ژبې نه خو په پښتو پورې تړلې ده
او د پښتنو د قوم پورې اړیکې پیدا کی دا وی
او د دې د پښتو راز یوازې د ژبې راز نه ده.
لیوال صاحب استاسی د هغه چې تاسو په کانټینټل کې ون مانځل او د پښتنو د ستونزو مشکلات په اړه تاسو هلته بحث وکړ، لاغر وروسته ګڼو بیلابیلو بنسټونو هر کال دغه ورځې ون مانځلې او د پښتنو د ستونزو مشکلاتو په اړه بحثونه وکړل. دا دویم کال دی چې کابل پوهنتون پښتو څانګه هم دغه ورځ مانځي. د یو پښتون په توګه، د یو پښتون سیاستوال په توګه چې تاسو دغه ورځ وځیګول او همدغه مو انتخاب کړ، تاسو په خپل اندیښنې څه دي چې کومې ستونزې د پښتنو او د پښتو ژبې په وړاندې موجود دي؟
نو که راشو د پښتو ورځ به تړاو نه ک د پښتنو ستونزو ته وګورو، نو د پښتو په ورځ باندې مونږه د پښتنو ستونزې په دوه ډول ویشو. لومړی د پښتنو هغه ستونزې چې دوی له هیواده بهر دي او اوس خو د پټول نړۍ کې پښتانه خوار دي، چې یو برخه هغه ده چې د پښتو ورځ په نظر کې لري چې هغه ته ګټه لري، او دوهمه برخه هغه ده چې پښتانه په پښتونخوا او افغانستان کې میشتي چې دوی لپاره څه لري. نو لومړی راشم هغه کسانو ته چې چاته د پښتو ورځ ډیر زیات اړینه ده، هغه پښتنو ته دا څوک چې له هیواده بهر اوسېږي، او د دوی لپاره خواله ادا ده چې دوی سره پیدا کوي، دا ورځ یو بانا کیږي چې دوی یو بل سره وګوري، دوی یو بل سره په داسې او حالت کې چې هیڅ بل ډول اړیکه او تړاو نه وي دوی سره کینی. نو په دغه مثال مونږ او تاسو دینی اخترونه لرو، دینی نور کلتوري مسلې لرو، پاغه کې سلیقوي برخورد کیږي، یعنی سړی تر هغه خپل یو وړو کې دایره پورې محدود وي یا تړلې وي کنه. خو د پښتو ورځ باندې مو کاشو چار څوک سره کینی، نو دا ډیر اړین نه ده دا غو د پاره څوک چې بهر هوادو کې ورک دی په ځانګړي ډول د کورنۍ او د پاره کومې کورنۍ چې دی باندې وسیږي. نو برخه یو ځوانان او یو سپینګری به د پښتو پورا سره پیدا کړي، کله چې راشو په پښتونخوا او افغانستان کې د پښتنو مسلو ته، بیا نو د پښتو راز دلته ځانګړي ځانګړتیا دا چې دوی به په دینی، سیاسي، اقتصادي، کلتوري هر برخه باندې بغونډې کې خلک راټولېږي او په مسلو به بحث کوي په دغه ورځ باندې. نو دا ځانګړتیا ده چې په خاص ډول پرته له کوم بل داسې یو مفکورې نه چې اغېز به ولري، نو هر څه به ځانګړي د پښتو او د پښتنو ده تړاو نه چړل کیږي. دا به ځانګړتیا یو خواله
ده. د همدغه ورځې د منځنې نه په استفادې دلته چې کوم ځوانان راټولېږي او غوي دا ډول غونډې جوړي، غوي ته څه په کار دي چې د دغه ډول غونډو موضوعات څه وټاکي تر څو زموږ پښتو او پښتنو ته ګټه زیات وي؟
نو یو خود پښتو خواله به دا شي چې دغه یو سپاچا یا پلیټ فارم چې په انګریزي کې ورته وایي دا به جوړ شي وګد مهاله کې، بیا په دغه کې موضوعات ډیر شریکيږي، خلک مختلف موضوعات لري، کله چې تمرکز وشي نو دا ډیره مهمه وي. د پښتو راز به دا موقع ځوانانو ته ورکړي چې دوی په خپل افکار راټول کړي او بیا په هغه باندې تمرکز وشي، بیا ډیر خلک یو ډیره مهمه مسله چې وي کاغه په هر برخه کې وي، کاغه سیاسي، کاغه دینی، کاغه اقتصادي، کاغه کلتوري، په هغه باندې به بحث کیږي.
مننه علی واسب د ورستې پښتنې په توګه ستاسو پیغام په پښتنو هغه خلکو چې غوي پښتو وایي په قوم پښتنه دي د غوړزي د دمنځنۍ په فارسي،
نو زما پیغام به دی چې دوی د پښتو راز دانته یو پلمه او یو دراو ټولې دوه بهانه وګوري په ډول وګوري او دوی راټول شي. هغه ستونزې چې تر ټولو ډېر دوی ننګي دوی سره لاس ګریوان دي، هغه شریکی کی دا غوی نه ټولګي جوړ کی او دا بنسټ باندې سره خلک راټول شي او هغه ته حل ولټوي کاغه هر څه وی د ټولو نغټه سوند د پښتو ورځ نه چې پښتانه باید په پښتو باندې ویلو باندې نور ونه ډار شي او دوی باید چانه سترګونه سوځي چې په پښتو نه مده نو که زه پښتو وایم بل چا سره زیاتای کوم که دا سوي نو بیا خو د دنیا نور خلک چې نورې ژبې وایي هغه موږ سره زیاتای کوي په پښتنو کې دغه یو رواني ستونزه ده چې دوی داسې انګیري کدای پښتو باندې لیکل کوي یا پښتو وایي د بل چا حق وړل کیږي حال دا چې د خپل حق په خپله پتر په وړاندې کوي او هیڅ د دې نه دی غوښتي د دنیا هیڅوک دنیا نه وایي چې دوی د خلکو نور پردې ژبې وایي که لاندې والا دي که برني دي
عبدالرحمن ژوندۍ چې د فرا په یوې جنگ ځپلي او رسپاتې سیمه کې لیکوالي او شاعري کوي نوموړی د هیواد ادبي مرکې مشري هم په غاړه لري. دی وایي چې غواړي د خپل فن په برکت په ټولنه کې مثبت بدلون راولي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره زموږ همکار احمد شاه فطرت د هغه په کارونو غږیدلی.
فنکار
په فرا ولایت کې د هیواد د بیمارۍ کې مسول هم د شن آزاد خبريال شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ را سره دی. ژوندۍ صاحب خبرونه ته شرغله
مننه کوم ده خوشاله چې وخت مره کړ تاسو سره د لغ خواړه ولر
په لومړی سر کې ک اوریدونکو ته خپل د ادبي او هم د شن نور هڅو پاره چې پاک فرنګي او ټولنی هڅې هم شامل دي معلومات ورکړي په فرا ولایت کې تاسو په کوم برخه کې هڅې کړې دي
تقریبا 15 کال فرا ولایت کې البته ما کار پیل کړی دی چې نه یوازې ما سره زما نور هم فکر ځوانان شاعرانو ملګري هم و په دغه یوه نیمه لسیزه کې په لومړي ګام کې موږ وسپیدل چې د فراه ولایت حداقل یو تعداد دغه لیکوالان شاعران سره یو ځای کړو چې مرکه مو جوړه کړل د هیواد د ملکي په نامه باندې. د همهغې ورځې څخه تقریبا تر ننه پورې زموږ کارونه دوام لري. هغه په بېلابېلو برخو کې دغه کارونه و چې په لومړي ګام کې د مشاعرو په چوکاټ کې و وروسته تر هغه دغه کارونه پراخ شول مشاعری جوړیږي همدا ډول په نور غونډو کې مو برخه واخیستلې کتابونه چاپ شول تر ټولو مهمه لوی مشاعره و چې دغه د نابګل په نامه باندې هر کال هغه د هیواد ملکي او نور شاعرانو د اطلاعات کلتور په مرسته باندې په فرا ولایت کې لمانځل کیږي او د همدغه کارونو په نتیجه کې زموږ د همکاران څخه یو تعداد همکاران وتوانېدل چې په فرا ولایت کې رادیو جوړ کړي او ټلویزیون جوړ کړي د مجلې بخش فعال کړي چې دا ټول ویلای شو د همدغه ځوانانو یا دغه حرکت یو برکتو چې تر دغه ځای زموږ هڅې رسیدلې دي چې نن د فرا ولایت البته په مطبوعاتو بخش کې یا د ادب او فرهنګ په بخش کې چې د ټول سره نږدې اړیکې لري البته یو ښه او ځلاند نوم لري چې نور ځوانان او نور ځوانان هم دغه کار ته تشویق شوي دي.
او ژوندۍ صاحب کړه ته خپل د 55 او لیکنو په اړه مو وایسته تاسو روز څومره لیکن لري څنګه چې تاسو شیرین اکثر اوریدونکو هم شاید اوریدلې تر اوسه مو څه 55 او لیکنه کړې که مشت معلومات راکړي.
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی تقریبا هغه په 1901 کال کې و د اوشکو امیر سره دی چې هغه تقریبا اولیه یا ابتدایي شعرونه و نور تقریبا اوس ډېر ښه شعرونه لرم هغه شعرو ته چې ګوري ډېر تقریبا قوي شعرونه دي چا خبره تعریف ته نه کېږي اما چاپ شوي نه دي په مستقل ډول بل کتاب نه دی چاپ شوی اما د شاعرانو سره د نور شاعرانو سره کتابونه چاپ شوي دي. البته په دوو نور شاعرانو کې چې د فراه په سطحه تقریبا یو د نور شاعرانو بل د یوویشت شاعرانو په هغو کې شعرونه لرو همدا ډول ناچاپه اثر اوس هم تر لاس لاندې شته. زیاتره وخت لیکنې کوو لیکنې هم لرو په ځینو ویب سایټو کې یا په مجلو کې کله کله مقالې لرو چې ورکړې مو دي خو مهم یا ډېر زما د کار برخه چې ده هغه البته دا ده چې د شعر و شاعري ده او په محلي سطحه مې په رسنیو کې تقریبا ونډه ده او کار ده چې دغه دواړه علاقو سره زیاته زما علاقه
دغه ځای ته راسو. ژوندۍ صاحب چې تر اوسه مو څومره شعرونه ویلي او څومره شعرونه لرئ چې باید چاپ شي څومره چاپ آماده
او دقیق ارقام یې خو نشته شاوخوا یو نیم زر شعرونه فکر کوم چې ما به ویلي یو نیم زر
اوس څومره کتابونه لرئ چې باید چاپ شي
د اوس لپاره تقریبا درې کتابه لرم چې باید چاپ شي شروع دي، او یو بل هم تقریبا یو سفرنامه ده چې یو بهر ملک تللی وم، تقریبا هم د سترګو لیدلی حال و او همدا ډول څه چې مالته زده کړي وو هغه مې راغونډ کړي دي، فقط چې تر کمپیوټر یې وباسم او چاپ ته آماده ده. هغه هم کېدلی شي د چا خبره ګټور تمام شي، نو ویلی شو چې بیا هم دغه درې څلور کتابه په چاپ لاندې لرم.
ستاسو په نظر په فراه ولایت کې اوس د لیکوالۍ او شاعرۍ وضعیت څنګه دی؟ دا وضعیت څنګه ارزوئ تاسو؟
په مجموع کې که سړی ووایي د انټرنټ د پیدا کولو سره دا بخش په اصطلاح لږ پت شوی دی، همه بیا هم علاقه مندسته سړی چې ورته ګوري نو هغه د پنځلس کاله مخکې او اوس چې شخصا زه پرتله کوم ډېر کسان یا ډېر ځوانان دغه کار ته رجوع کړی ده. یعنی یو خاص شوق لري خصوصا په لیکوالۍ کې او په مجموع کې، په لیکوالۍ کې، په شاعرۍ کې. د بل اړخه دغه خپل انټرنټ هم چې دی خلکو ته اسانتیا ده، خصوصا د فیسبوک د لارې یا د انټرنټ د نورو ویبسایټو د لارې دغه ځوانان مقالې وایي او مقالې هلته ورکوي چې دغه خپله د دغه ژبې دپاره خصوصا د پښتو ژبې دپاره یو کار دی. نسبت و لسو پنځلس کلو مخته اوس چې زه ګورم تقریبا کې د فیصدي په حساب سره راواخلو اویا اتیا فیصده د فیصله دغه ادبي هڅې او ادبي کارونه پر مخ ځي او ډېر ښه روان دي.
او ستاسو پیغام شاعران ته، ستاسو په نظر یو ښه شاعر او لیکوال څوک دی؟
دا خو داسې یو سوال ده چې هر څوک کېدلی شي خپل هغه څه او یو سم تعریف هم ورته ونشي ویلی. بیا هم زما په نظر مهم ښه شاعر او ښه لیکوال هغه دی چې د ټولنې درد راواخلي او دغه درد په داسې ژبه ووایي چې پر اورېدونکو باندې یا هغه څوک چې وایي پر لوستونکو باندې ژور اغېز وکړي، ټولنه په حرکت باندې راوړي. په داسې یو موقعیت کې چې موږ تاسو اوسېږو او په اوسني وخت کې د افغانستان د ځوانانو لپاره خصوصا د ټول لیکوال لپاره دغسې یو حرکت پکار دی چې د قلم د لارې، د ادبیاتو د لارې وکولی شي دا ولسونه سره ویښ کړي تر څو موږ د دغه یو ورک برخلیک څخه راووځو. واقعا د شاعر او لیکوال خبره تر ډېره منل کېږي او اورېدل کېږي. نو شاعران ته ضرور ده، لیکوالان ته ضرور ده چې ولس ویښ کړي، ذهنیت سازي وکړي تر څو موږ د پردیو د احتیاج خلاصو او پر خپلو ښو باندې ودرېږو. همدغه ډول مو شعر او ژبه او لیکوالي هم ازاده او خپلواکه پاتې شي.
مننه کوم چې خپل د وخت لورېونه مو راته وکړه.
کور ودان خوشاله اوسه.
کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او دا تصویر د انسان په ژوند د غیز خیندي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه خیرنتوب او بریاوي دراوروي.
خیرنتوب او بریاوي. کوچنی توپ ورغړېد په مردارو تورو بویناکو اوبو کې ډوب شو. څو ماشومانو منډه ور واخیسته، ټول له کثافاتو ډک لښتي ته ودرېدل. یو د لښتي پر ژی کېناست، په خواره خوله یې وویل اوس به څه کوو؟ ځواب یې وانه ورېد. پورته یې وکتلس، سترګې یې نه هیلې وې. یوه بل ماشوم د خپل زاړه کمیس جیب ته لاس کړ، چاودې ګوتې یې تر شلېدلې جیب ووتې، لاسونه جیبو ته ولوېدل. اتو ماشومانو درې کلدارې راټولې کړې، خو د کرکټ نوی توپ پنځلس روپۍ غوښتې. ناست ماشوم یوې بلې خوا ته وکتل، خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، ښی لاس یې پکې ننه ایست. ولاړو ماشومانو په حیرانۍ ور وکتل. ناست ماشوم پریوت، زنه یې په خاورو ولګوله، لاس یې د لښتي په اوبو کې ننه ایست. شیبه وروسته ټولو ماشومانو چیغه کړه خدایا شکر. پروت ماشوم کې ناست له تورو اوبو را ایستلی توپ یې په ځمکه کېښود، لاس یې وخوځاوه، لنډه بویناکه پلاستیکي کڅوړه لاندې ولوېده. یوه ماشوم په خیرن توپ خپله لوڅه پښه کېښوده، توپ یې څو ځلې په خړو خاورو وسولاوه، ټیټ شو، توپ یې ور واخیست. ټولو له خاورو ډک میدان ته منډه کړه. یو پر ځمکه د ایښودل شوي زړې غوړې بشکې تر منځ ودرېد. په ښي لاس کې یې د لرګي پلنه ځیګه تخته نیولې وه. تختې ته لاس ته جوړ شوی و. بل له لرې منډه راواخیسته، ځای په ځای ودرېد، کېناست. د لوڅې پښې له تلې یې د ښیښې په وینو سره ټوټه وایسته. بېرته شاته لاړ، منډه یې راواخیسته، توپ یې وار کړ، چیغه شوې شپږیزه. همغه ماشوم بیرته شاته لاړ، خدا ځلې ژوبله پښه درنه پسې اخیسته. دوه درې ځایه په خړو خاورو د وینو سره څاڅکي پراته ول. ماشوم مخ را واړاو. توپ یې په خپلو ګوتو کې ټینګ کړ، منډه یې واخیسته. تیز و، د کمیز غاړه یې باد پورته درولې وه. چیغه شوې اوټ. لرې دوه له عمره پاخه سړی ولاړ و. یوه یې وویل، مړه دا ماجره عجیبه خلک دي، په تشو ګېډو کرکټ کوي. دوهم یې وخندل، هډو ته وایي چې عمران خان به ورنه جوړ شي چې ورل کپ راوړي. کلونه ووتل، هماغه خړ او بې وزله ماشومان ځوانان شول. د ټولې خولې له خندا ډکې وې. دوی د کرکټ یوه داسې ټیم ته ماتې ورکړې وه چې د دنیا په لاسو اولو ټیمونو کې راته. ټول خوشحاله ښکارېدل، په سترګو کې یې هیلې پرتې وې، د ورلډ کپ د ګټلو هیلې.
بیرغ زموږ جیکو په نړۍ کې اتلانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو. بریا مو مبارک شه زړورو افغانانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو. بیرغ مو زموږ جیکو په نړۍ کې اتلانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو.
د ادب جام نننې برخه کې د پښتو ژبې لومړنی نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک احوال راخلو. د ادب جام دا برخه سهارګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ ملکیار هوتک. شیخ ملکیار د بابا هوتک مشر زوی وو او لخپل پلار یې ادب، توره او مشرتوب برته په میراث کې پاتې وو. د هم لکه خپل پلار د پښتو شاعر او هم د خپل قوم مشر وو. د پلار تر مرګ وروسته یې د مشرتابه پګړۍ په سر کړې وه. د دوه د زیږېدو کال 1915 هجري دی. د پلار د وفات پر وخت دی د 15 کالو زلمی وو. دی جسمن هم قوي او غښتلی پهلوان وو. د لسو سړیو سره به یې یوازې مقابله کوله. د بابا هوتک تر وفات وروسته د ملي دفاع وظیفه هم د ده په غاړه وه او د مغولو د یلغلګرو لخکرو په مقابل کې د پښتنو ملي مشر ګڼل کېده. ملکیار د کلات د سیوري په لتو کې له خپل قوم سره اوسېده او دا هغه ځای دی چې تر اوسه هم هوتک پکې اوسېږي. د په سیوري کې خپل قوم زراعت او ودانۍ ته راوباله، کاریزونه یې وکښل. نو مغولو چې د دې ځای زراعتي عمران ولیده، پر سیوري یې هم یرغل وکړ او د پښتنو مینې یې ور وړاندې کړې. دلته هوتک او د دوی مشر ملکیار مجبور شول چې مرغۍ، ګوب او وازیخوا یعنې د سیوري شاوخوا ته سره متفارق شي. خو ملکیار چې وطنپال، توریالی او پو مشر و، د مغولو مخې ته ودرېده او له دوی سره یې د خپلواکۍ جهاد جاري وساته. په پای کې پر مغولو بریمن شو او سیوری یې بیرته ونیوه. دغه ځای یې بیا ودان کړ او دا کورنۍ د ترنک په ورشوګانو کې تر اوسه لا هم شهرت لري. د ملکیار تره چې د بابا هوتک کرور و، توخی نومیږي او د توخی زوی نور بابا هم د ملکیار معاصر او ملګری و. دوی لکه خپل پلرونه روحاني ژوند درلود او تل په پښتنو کې په صلاح او تقوا مشهور و. او په پای کې تر زر هجري وروسته د توخی له کورنۍ څخه سلطان ملخی مشهور مشر راووت چې د اورنګزیب معاصر دی. خو د بابا هوتک له پخته هغه مشهور ملي قائد او ازادي خوا پښتون پیدا شو چې موږ یې حاجي میرزا خان نیکه یعنی میرویس نیکه بولو. او د 1600 هجري په حدودو کې د پارس د صفوي کورنۍ له اسارته خپل قوم وژغوره. په کندهار کې د پښتنو د استقلال بیرغ لوړ کړ او وروسته د ده اولادې تر اصفهانه پاچاهي وکړه. پټه خزانه د ملکیار په باب دا نقل کوي. یوه ورځ ملکیار بابا د خپل تره توخی کور ته ولاړ او د خپل تره زوی نور بابا یې ولیده چې غشه یې تېره کاوه. ملکیار ځینې پوښتنه وکړه چې تربوره دا څه کړې؟ هغه وویل چې د مغولو په جګړو کې ستا ملاتړی یم. ملکیار بابا دعا وکړه ورته چې تربوره اتل او سوبمن اوسې. وایي چې هر وخت به نور بابا جګړه کې بری موند او ماته یې د هیچا په یاد نه ده. هسې نقل کړه چې یوه ورځ د مغولو تاړاک پر سیوري راغی او هغه وخت ملکیار بابا په کلا کې څوک نه وو. پرته له خزمنه یو نور بابا چې خبر سو ژر ځان هغه کور ته ور ورساو او پیوتنی مغول وشړل او ډیری مړ کړل. دا ټول د ملکیار بابا د دعا برکت وو. له دې روایتو څخه د کورنۍ او د ملکیار شخصیت ته د پښتنو د ذهنیت او فکر نسبت ښکاري چې خلکو په څه احترام ورته کتل او د ده مقامی څومره لوړ ګاڼه. د ملکیار بابا د شعر یوه نمونه: ترنک بهیږي ترنک بهیږي ترنک بهیږي ترنک بهیږي غاړی تر غاړی زما سړګی خو خپل لالی غواړي. کرو درودا د ترنک رودا کرو درودا د ترنک رودا خاوند وچ کا چې زړګی مومي زما خپل سودا. کنیز دې نیز دې نیز دې بلتون دې کنیز دې نیز دې نیز دې بلتون دې زړنی زوړی په ویر شړلی په غم زبون دې. کور دې اور دې په زړه یې اور دې کور دې اور دې په زړه یې اور دې دا اور به وچ کا د ویر نیزونه بل ډیر په زور دې. نمنځه یوسا سپین سپوږمیا نمنځه یوسا سپین سپوږمیا ورته ووایا چې ترنک ټال کړم ستا له خلګیا. که خړو خړو اوبو سیوان کړی بیل ملک یار دی پاتې له یار دی سوبی چانان دی ترنک بهیږي ترنک بهیږي. رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینې د منظومې د دویم سرود وروستۍ برخه واورېده. هلته د ساکانو ملکې د پارتیانو د مشر کوپړې له هما ډکه کړه او د هیرمند په سیند کې دا کوپړې تشه کړه او په لوړ غږ یې وویل چې د تاهیس ماسات په روحیې قبول کړه. دا چې په دریم سرود کې څه پیښیږي د کک او زرینې منظومې له لیکوال عبدالغفور لیوال څخه اورو.
ریشمین خیال د مزدک تر ټول څلوېښت مشران شول. څه مشران هم د ملکې له درباره ملکه د را روانه نه کېږدی نه واه په نویو آسماني جامو کې راغله د ښایست پر نیانی جامو کې راغله د ساکی ټبر مشران کتار ولاړ دي د ښایسته زرین امر ته تیار دي. ملکه پر خپل دریڅ ور وختله مخامخ څه په وقار ګوري لښکر ته د څلوېښت مشران خیل ته یې خطاب دی د ملکې د وینا یو نوی باب دی. د ساکی ټبر مشرانو ستړي مشئ خدای مراوله د ستر هرمن درگاه ته لوی زرنګ مو هرکلي د سترګې ایښي زمانې مو د جنګونو تر شا پریښي نن راټول پر یو ټغر پر یو غولي د ساکی خیلخانو جوړه د ټولنه تر دعا وروسته مو نن سره جرګه ده پر اوبو د ستر هرمند مو مرکه ده د ساکانو لوی هیواد به نن بنیاد شي د وګونو خیلخانو به پرې زړه خاد شي له هامونه تر کاسغر او آمروده له باختره تر باګرام او تر کابله سر لننه به دا ټول د ساک هیواد وي له پامیره رانیولې تر زابله سر لننه زمونږ وطن لوی ساکستان دی د آریان د لوی کاله پر زړه ودان دی د ساکی ټبر او لوی پخی دی د ساکی ټولنې خویندې خیلخانې دی که زرنګ دی او که بست زمونږ دوه سترګې زمونږ له صوبو په پارتیانو زلزلې دی تاسو ټول څلوېښت مشران زموږ ښاغلي د ساکانو د ټبر د سر وګړي په دربار کې زما درې ورځې میلمه یاست سره وتړئ د کلک پیوستون پړي ساکستان دی وی سر لوړی تر ابده په هیرمند خړوب او مست په هوماوي له هر نن نه مو دی ښه هره سبا وي لخکر چیغی کلی مشران و غک کل پورتا تخت و بخت برقرار و ساغلی زمونگ ستر ملیکی زرینی خکلی مونگ را طول ستا پا در شل ستا پا برجلیو ساتندوی ده ساکستان پا گرد مرچلیو ساکستان زمونگ هیواد ده مونگ پریویارو ده هیرمند ده هر یو چاز کی حساب قوار